السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سولې تاسې د آزادې رادیو ته غوږیست د دې مهال نیم ساته خبرونه په سر کې زما قسیم سولمل او زما د تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه مني په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه او خبرونه لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم لرو خو په خبري برخه کې دا وری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللې څولې تروریزم سره د مقابله په برخه کې د دغه واد همکاري را جلب کړي د هلمند د وروستي حالات په اړه باندې هم په دې خبرونه کې درته وروستي جزئیات خبریږي خو پیل په خبرونه کو په نړیوالو خبرونه کې اوري چې جاپان د چین د جنوبي سمندرګي په لانجمن اوبو کې د پیکینګ لخوا د رادار تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو لپاره چین ته رسمي اعتراض وړاندې کړی دغه زوري چې د برازیل په ریو دی جانیرو ښار کې د سژنې اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پر پیلې دوه ورځې تیریږي استرالیا د سرو زرو د دوو او د برونزو د یو مډال په ګټلو سره د فهرست په سر کې ځای لري خو تر هر څه مخ کې محمد حدیث پردیس وار ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړی دي
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمې ځمړه رامنځته کېدل مهم دي په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیات په نتیجه کې د حکومت و مخالف فصلوال وژل شوې او لشلو زیات ټپیان شوې او د غور سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د سیړلو په هدف د حقیقت موندنې او پلاوی له کابل ورغلي دي د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمې ځمړه منځ کې دل مهم دي دغه شوراویان تواب خورزنګ نن ازادي رادیو ته ویل ایران ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر سفر هم له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د سیمې ځمړه منځ کې دوه هدف شوې دي
دې جګړې د ګټل لپاره د ضرورت وو یو ډېر چيزي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک د جګړې لپاره آماده شي او زمنا دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځ راشي دغه سفرونه د دې دوه هدفونو لپاره ضرور وو
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ایران ته دغه هیواد د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په رسمي بلنه په دوه ورځني سفر تللی او ټاکل شوی نن به د ایران د کورنیو چارو وزیر سره د افغانستان او د ایران د ګډي پولي د امنیت په اړه هم خبري وکړي په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د حکومت و مخالف فصلوال وژل شوی او لشلو زیاتې ټپیان شوی دي د بغلان امنی قومندانې د امنیت امیر امیر ګل حسین خیل وایي د عملیات د بغلان د کرکر او چمقلی په سیمه کې پیل شوی دي حسین خیل له ازادي رادیو سره خبرې کول چې د عملیات بعد د بغلان نور سیمه ته هم غزيږي د بغلان د امنیت امیر په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوخت مرشوب لپاره څونه ویل د یو بل خبر لمخې په لغمان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله نښته کې د محلي پولیسو یو قومندان ووژل شو د لغمان د والی وین سرحدي ځواک وایي نښته تیر ماښام د حکیم آباد په سیمه کې شوې چې د سید احمد پونوم د محلي پولیسو یو قومندان پکې ووژل شو طالبانو د پیخي مسولیت منلای او دا کوي چې د سید احمد سربیره د هغه دوه ملګري هم وژل دي او روسي خبر د غور سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د سیړلو په هدف د حقیقت موندنې او پلاوی له کابل ورغلی دی د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی وایي چې د حق موندنې دغه پلاوی به په غور کې د زهرا د سوځیدنې د عزیز ګل د وژلو او یو بوډا سړی ته د شپکلنې غریب ګل په نوم د انجلۍ د نکاح کېدو د موضوعاتو ترڅنګ د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نور موضوعات هم وڅېړي په غور کې د خزو پر وړاندې د حقیقت موندنې پلاوی مشري د خزو چارو وزارت موینه سپوږمۍ وردک کوي او د عدلي وزارت کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ او ملګرو ملتونو استازي هم په ترکیب کې شامل دي بهرني خبرونه سالم محمد صالح درته وړاندې کوي
د سوریې د رژیم مخالف وسلوال وایي د حکومتي ځواکونو لخوا د حلب شهر د دریو اونیو محاصره ماته کړې ده دوی وایي حکومتي ځواکونه چې د روسیې ملاتړ ورسره دی له څو ورځې جګړې وروسته اوس دفاعي حالت خپل کړی دی ملي شورا چې پکې د بشر الاسد د رژیم مخالف وسلوال راټول سوي او مرکز یې په استنبول کې دی وایي حلب ښار ته له جنوب لویدیځ څخه د یوې لارې په غځولو توانېدلې چې د دې ښار محاصره ماته کړي د بشر الاسد د رژیم مخالفو ډلو او سختریزو وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې د حلب د ښار د محاصرې د ماتولو لپاره سخته جګړه پیل کړې وه د دې ښار په ختیځو څنډو کې د 250 زرو په شاوخوا کې ولسی خلک ایثار پاتې دي د احرار الشام په نوم یوې سختریزي وسلوالې ډلې ویلې چې د حلب ښار په جنوب لویدیځه څنډه کې د راموسه سیمې په نیولې تونېدلې چې دې ښار ته یوه لاره پرانیزي. خو د سوریې دولتي ټلویزیون پرون د ورځې په پای کې وویل چې حکومتي ځواکونو د حلب په جنوب کې په یوه پوځي اډه کې څو حاکمي سیمې چې د یاغیانو په لاس کې وي بیرته نیولې دي. ویل کېږي په داسې حال کې چې په سیمه کې بمباري او سخته جګړه روانه ده، که چیرې کومه لاره هم پرانیستل سوې وي شاید د ملکي خلکو د تګ راتګ لپاره خوندي نه وي. جاپان د چین د جنوبي سمندرګي په لنجمنو اوبو کې د پیکینګ لخوا د رادار تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو له کبله چین ته رسمي اعتراض وړاندې کړی دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل بیره لري چې چین شایي له دغه رادار څخه په استفادې هلته د ګازو د صنعت له تاسیساتو د پوځي اهدافو لپاره ګټه واخلي. د جاپان په اعتراض کې له پیکینګ څخه غوښتنه شوې چې د رادار وسایلو د فعالیت په اړه وضاحت ورکړي. جاپان دغه سیستم په جون میاشت کې کشف کړ. په سیمه کې له څو میاشتو کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. چین د ګاونډیو هیوادونو له انتقادونو سره سره د دغو سیمو د مالکیت دعوه پورته کړې ده. تېره میاشت په هالند کې وی محکمې د چین د جنوبي سمندرګي پر لنجمنو ساحو د پیکینګ د مالکیت پراخه دعوه رد کړه. د برازیل پر ریو دی جنیرو ښار کې د سژنیو اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پر پایلې دوه ورځې تیریږي، استرالیا د سرو زرو د دوو او د برونزو د یو مډال په ګټلو سره د فهرست په سر کې ځای لري. د استرالیا دوه لوبغاړو په لامبو وهلو کې د سرو زرو مډالونه وګټل او بل تن یې په نشه ویشتلو کې د برونزو مډال خپل کړ. هنګری په دویم قطار کې راځي چې تر اوسه یې د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي. د دغه هیواد بل لوبغاړي په توره وهلو کې او بل په لامبو وهلو کې د سرو زرو مډالونه اخیستي دي. په همدې ترتیب د امریکا متحده ایالات، جنوبي کوریا، جاپان، ارجنټاین، بلجیم، روسیا، تایلند او ویتنام تونېدلي چې د سرو زرو یو یو مډالونه وګټي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له جملې تر اوسه ازبکستان تونېدلی چې په جودو کې د برونزو یو مډال وګټي. په 24 سپورټي رشتو کې دغه مسابقې به د اګست میاشتې 23 پورې روانې وي. بلخوا د برازیل پر ریو د جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکي وایي د اولمپیک د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای په ټیکې کې یو بې خاونده بکس یې د پولیسو تر څارنې لاندې چاودلی دی. له چاودنې وروسته د بمونو د شنډولو د برخې متخصصانو په داسال کې چې ځانګړې جامې اغوستې وې په سیمه کې فعالیت پیل کړ او د برازیل د پوځي پولیسو یوې ډلګۍ سیمه په خپل کنټرول کې ونیوله. د بایسکل ځغلولو د لوبې د پای پټکي کې چاودنه په داسال کې وسوه چې د سیالۍ ګډونوال له دې ځای څخه نږدې 10 کیلومتره لرې وه. په لوبې کې ځنډ رانغی او تر پایه یې دوام وکړ. پولیسو له سیمې څخه هیڅوک سمدستي لرې نه کړل او ظاهرا د چا د ټپي کېدو خبره هم نه دی ورکول سوی. د برازیل په ریو ښار کې چې وړمه ورځ د اولمپیک نړیوالې لوبې پکښې پیل سوې، له تیرو څو ورځو راهیسې د بمونو د شنډولو ډلګیو ګڼ بې خاونده بکسونه د پولیسو تر نظر لاندې چاودلي دي. امنیتي اندیشنو د ریو د لوبو په بهیر کې ستونزې رامنځته کړې دي او د لوبو د تنظیم پر چارو یې ناوړه اغېز کړی دی. مسؤولو برازیلي چارواکو د تلاشۍ په لیکو کې د اوږده وخت لپاره د پاتې کېدو له کبله له خلکو بخښنه وغوښته او په ځینو مواردو کې لوبغاړو په تشه میدانونو کې لوبه کوله، په داسل کې چې له لوبغالي بهر د خلکو اوږده کترونه په انتظار ولاړ وه.
دا د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه azadiradio.com باندې هم موندلای شئ. او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. او رچې د کندهار لشکرګاه ترمنځ لارې په بشپړه توګه د ترافیکو پر مخ وټړل سو. د دغه لارې مسافرین او موټر چلونکي په اړه وایي
عمر زانوم زی په خلکو قدمه خرانو د شهر خلک د فستوند کې سره په تکلیف کې دي.
په دې اړه بشپړ راپور په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کندز د قلعه زال ولسوالۍ د امنیتي حالات په اړه هم راپور لرو. په یو بل راپور کې دا وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ایران ته تللی ترڅو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد د چارواکو ملاتړ راجلب کړي.
د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک شهید شي او ضمناً د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي.
که وخت نور مسائل هم څېړو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لیا د مباسي د ازادي رادیو ده. د زبیر رادیو د ماپښین خبرونه او ریسات په افغانستان کې دوی بجو الڅباندی لستقیدی لکه څنګه چې تاسو د زبیر رادیو په راپورونو خبرونه کې اوریدلی چې په هلمند کې امنیتي وضعیت لته رسول رئیس ډیر جدي دی په وروستي پیښه کې دا سوي دی چې د کندهار او د هلمند مرکز لشکرګاه ترمنځ لوی لار د ترافیکو پر مخ په بشپړه توګه لمنځه تللې ده نور جزئیات به لسیمې د زبیر رادیو له خبريال محمد الیاس دای څخه راوخلو دای صاحب خبرونه په خیر خلاص وروستی حالت څنګه دی آیا د لار مخکې هم راپورونه موجود و چې د لار مشکلات لري او وخت نا وخت مسافرین ته ستونزې را پیدا کیږي ستاسو وروستی معلومات په دې اړه څه دي
سلامونه سر سلامونه نو منې تاسو به چا وکړو چې د لار په پیر څو خلون خاص دی ول د روان کال په هغه د روان مریض کال په لمړي کې هم یو دل بسخت تعبیر تر اصول او تیر کارون دا چې دلارته دغه یو څه خدانو غوړي دندې چې موست د دلارې د مکمل پرل کې خبرو خو شه البته د تیر ضرور ورغی چې څو ټول د لارې ترافیک پر مخ وټړل ټول د دې پر چکونو چې وسلوان په منې چې هغه کڅوړو مو په متا ته وکړ چې جوړې کې خو دې په تل کې دې کړی لا نه ورجو کې خو دې کې چې وسلوان ته دې دې چې د دې لارې په ودو کې په دې خامه کې مو کې او په دې پر چکونو کې منې چې دا بل هر وخت دې تخریب کیږي د نن نس وړو سره مکمل ډول ترافیکو پر مخ تل شي
bale نو د هلمند د ځای چارواکي مقامات په ډېر څه وایو زمنن د افغانستان د مرکزی ادارې څخه هم یو پلاوی هلمند تور غلوی ته ترڅو د روسي حالات پاړه باندې چړین وکي دوی د لارې د تړل کې دوه پاړه باندې څه وایي چې د اقدامات په لار کې دي یا ځین اقدامات به دوی وکي که څنګه
د دولتي مسولین د لارې تر څو خبرونه مني وایي چې په لار کې د مشکلات سامه د د دې تاسو دونو در لپاره څنګه ټورنمن جوړیږي چې د دې باندې چې تر دې من باندې موږ په پاتې کم باندې کولای شو لا بالکل نه څه وسول او څه کولای شي وسلوال برین په تاسو جوړیږي دغه په تاسو کې د فری لارې جوړ کړی امو نن د پولیسو د کیټ سرچینه هغه ډیر ډیر ټول چې دا غلار درس به جوړ وسته په مال جوړ وسوارو د بیرو باندې نن لامل شخصي دی او پرینل چې د مينو لامل چې سرک پر څلور او ترافیک چې دی
بله دایسب تاسو د اواز سم نه اوریدل کیږي که لطفا خپل ځای ته او سب تغییر ورکي او زمنا دغه د پلان بله مهرباني وکړئ زما سوال هم پام دی اړه باندې چې د پلاوی آیا خبريالان سره هم خبري کړې دي دوی څه نوې پیغام لري
د خبريالان څخه تر اوسه د پلان نه دي لیدلي او موږ هم د دې خبرو نه هیڅ اوریدلی خو په دې پلان کې د کیرش د لیډر سټیټ نه سیال مراد لري مراد او د غران د موین نه چې عبدالرحمن رحمان د ملي امنیت بر اثر دې ورکول تر واکې خپل د پولیسو لی رئیس سالین تاس د دا په دې پلان کې په خبرې په دې باندې غواړي باندې مار ځار څو شه د مخ کې خبر تر ټول چې عرف د رسو ملي شتر کې به څه جوړستې چې ویوالې د نو عملیات لپاره چې په اړیکې باید ترسره شي د ویوالې چې دا څو کې درا څه جوړستې او دا عملیات په سره نو کې
bale
او په یمن کې وایي د ویوالې چې د دې کوالې چې
بله دای صاحب وروستۍ پښتنه د چانجیر د وضعیت په اړه راته وایي چې په دې وروستۍ کې هلته حالت ډېر جدي و آیب جګړه سړه سوي د کنه په مغه شدت باندې جریان لري
د جمعې ورځې ایسې ترنه پورې چې دې جګړه نه راځي اما دوبر شمیر روان په کومه لږه روان به نه د دې وسوالي او بشران پرمنځ سیمه کې چې بشران غره ورته وایي په دې چې کې منتزه پاتې مې عملیات پیل کی خو مو څه کې منابع او موږ چې نن تار هم د روان د وطن د دین وارو کوټرو د چنجې په مربوطات کې د روان د نکلابات د نظر وسوري د نکلابات په مربوطات کې بمونه ورغولي چې د تلفات او د نن لپاره ټول معلومات راځي چې موږ ورکوو
بله مننه کوم محمد الیاس دای په هلمند کې د ازادي رادیو خبريالو چې د هلمند د روسي امنیتي وضعیت په اړه باندې معلومات ورکوله او د دوی په راپور کې مو واوریدل چې لتیرو څلور ورځې رئیس د لشکرګاو کندهار ترمنځ لوی لار ستونزې درلودلې خو نن د غلار په بش پړه توګه د ترافیکو پر مخ باندې وټړل سو البته د اواز یا د راپور د کیفیت د مشکلات په خاطر باندې زموږ بخښنه ومني خو سپه بیا هم په هلمند کې تمسو او د دغه لارې د تړل کېدو په اړه باندې به د موټر چلوونکو مسافرینو د شکایتونو په اړه باندې بیا هم د الیاس دایی بشپړ راپور واورو.
تمځای د موټرونو او مسافرینو ډک دی. څلور ورځې کېږي چې د لشکرګا او کندهار ترمنځ لار د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. مسافرین او چلوونکي وای وسلوالو درې مهم پلچکونه په ماينونو لوزولي دی او د لارې د امنیت پر جنو پوسټو دوامدار بریدونه کوي. دا د لشکرګا څخه کندهار، کابل او جنور ولایتونو ته د وټولې وازنی لار ده چې د نامنوي لامل د نقلي وسایلو پر مخ تړل شوی ده. د لشکرګا شهر په ختیځ کې د کندهار او کابل د موټرونو په تمځای کې مسافرین او چلوونکي وای د نهر سراج په مربوطاتو کې د دې لارې تړل کېدل د لشکرګا شهر د محاصرې ښکارندوی کوي.
سازمان خدای دې هم رضا نوم زی په خلکو کې د خورانو د شهر خلک د فستون کې سره په تکلیف کې دي. نو موږ پر کچازو دا د ماجرین لار غریشته وځي.
نوم نور احمد یو څلور ورځې کېش د لار بند ده. څوک ټکانه باندې کې طالبانو ټکانه باندې کې عسکري مر باندې کې کشیر ډبې پر شی ور د بې په موجه کشیر ور یو بل سره راوړ. دا اوس مشکلات لري. اوس موږ دا ماجر په لار باندې زالار را عمومي لار بند ده.
امال ما غولان نبی ازرات هسته. ما 4 روز می شما اینجا بیان به بند هستیم برا. هیچ موتر نمیره. ان اینجا ما تو بند هستیم اینجا بماند ما. دیگه می فاتو زتر رو واک کنم ما بریم به خانه خو.
چی شیم بخوردیم دیگه.
پول هم نداریم هر چی پول هم دیشیم بخوردیم خلاص اینجا به کارگری اومده بودیم. کار پولای ما خلاص شو پیسې ما خلاص شده. اینجا کاری اتاق ما می سبا دیگه نداریم بده.
دلش کرگا څخه د گریش کول سوالی اړوند نارسراج په نام نسیم کې کندهار او گریش کول سوالی ته غزیدل 401 نمبر سړک څو ځله نام نسو دی. خو دا لومړی ځل دی چې د خانشین او نادلی تر خونړیو جګړو وروسته د څو ورځو راهیسې د مسافرینو او موټر چلوونکو پر مخ تړل کیږي. د جنو کوچنیو موټرونو چلوونکي او مجبور مسافرین د لشکرګا په شمال کې د مختار کم تصیرم پر هغه خامه سړکونو بیرته سفرونو پیل کړی دي چې 15 کال وړاندې پر تا ګراته کوي. دوی د دې لارې اول گریش کول سوالی ته او د غزه کندهار او کابل ته ځي چې د چلوونکو په خبره څو ځای د وسلوالو د تلاشي او څار سره مخامخ کېدو تر څنګ سفرونه په ساعتونو ساعتونو اوږدیږي.
زمانم رامتلا دی درې پرچې د وسه طالبان در رسیدلی چې د درایل لار باندې تسمزه بلې باندې مینو نه خطر کم مرسته خون خپل په غاړه د مش خبر درکړی دی. څوک نشي تلای تر لاغه مغه څوک تلای سي تر دلی شي ولار سي هم طالبان تلاشي کی عسكر هم تلاشي کی او عسكر د غوښنه لام راته کې پر دې لار باندې مرز پرغه لار باندې بزي پیسم رسخي بیزت خبرونه ته زمر مور شوانه ات عسكر او بو ته مچ ول دی غټیم ورکړی ست پر دې لار باندې ول روانه ول راځي. زمر دغه مشکلات سره ډیر مختصلو رس کې زمر لار پټه پټه سي د مسافر ګوره چې شاله پډه کړی او استادم لشکرګا ټول مسره دي. لشکرګا داسې مسره دي چې دولتي سړی مطلق نشي کولای سره چې بلارس اته چې جره والی له اغم نشي کولای شي.
د هلمند والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د لشکرګا کندهار ترمنځ د غزیدلې لارې د تړل کېدو خبره رد کړه. شاغلی حیات ول د پلچکونو درغولو کار شروع شوی دی چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ماينونو په واسطه لمنځه وړي دي. دولتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر هم د شپږ سو یو نمبر سړک په اوږدو کې د وسلوالو تحرکات او تهدیدونه مني. شاکر ازادي راډیو ته وویل کندهار ته د غزیدلې لارې د تړل کېدو سره د لشکرګا په اوسیدونکو کې تشویشونه ډېر سوي دي.
دو دروز ایو باندې دشمن الته مینونه یشته واخ صحه پورته کړي و دشمن په لیرو صحو کې پراګندا تادی جوړ کړي دي پراګندا انداخ کوي. زه فکر نه کوم چې د لارې د دومره تشويش ولري چې بخې دي د امنیتي او د پایز واکونو پر مخ باندې بند سي موږ د اکمالات ونه سوخاله ولې تعدید خپل دلته ولسونه په تشويش کاړه ولې دي. موږ نه غواړو چې دلته یا تعدید وو سي جی او یا هم دغه سیمه چې مدلا سوتري هر لازم هم د دې د فار د امنیتي او د پایز واکونو سرکار کو د ایمن ولسونو د نماینده په صفت باندې
کڅ هم د لشکرګا په شمال کې د پرتی گریش کول سوالی سره ځینې فرایي لارې پرانستې دي. خو پر دغه لارو د وسلوالو فوق العاده غزمی او تلاشي د ډیرو خلکو ژوند تهدیدوي. پر دې لارو موټر چلوونکي او مسافرین وای د دولت مامورینو او یا د دولت پلو کسانو ترڅنګ هغه عادي شاریان هم د وسلوالو لخوا سخت پلټل کیږي چې په شاری موډ او فیشن برابر وي. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې وسلوال غواړي په دې ډول تحرکاتو سره د هغه حکومتي سرتیرو او ټنګونو مخه ډپ کړي چې لشکرګاه او نادلې ته د افغان ځواکونو په ملاتړ ځي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم د هلمند له نامنه یوځو کندوز ته د کندوز د ولایتي شورا غړي وای چې درې اونۍ سوي د قلایزال ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو بولکه کې دی او تر اوسه دولتي ځواکونه نه دي توانېدلې چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. اجمل اریان لسیمه نور حال راکوي.
د قلایزال ولسوالۍ له هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندوز د ولایتي شورا غړي وای د دې ولایت د قلایزال ولسوالۍ درې اونۍ شوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، چې له کابله د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ډېر متضرره شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی اسدالله سادات وای چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو سره ده او یوازې څلور کلي له دولتي ځواکونو سره دي. ښاغلی سادات په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: قلایزال
ولسوالۍ کې دو هفته سقوط کرده
دی قلایزال ولسوالی درې اونۍ کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او د دې ولسوالۍ یوازې څلور کلي له دولت سره دي او د دې ولسوالۍ خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني هم وای چې د قلایزال ولسوالۍ مرکز درې اونۍ کېږي چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې ده. ښاغلی رباني زیاته کړه
کې بدبختانه درې اواخر کې مدت بیشتر از ده روز میشه طالبان هجوم آوردن و بازارک
وسلوالو طالبانو د قلایزال ولسوالۍ پر مرکز باندې پرله پسې تاروزونه وکړل چې په پایله کې د ولسوالۍ مرکز او د امنیت قومندانۍ مرکز سقوط وکړ او تر اوسه پورې د طالبانو په کنټرول کې ده. دا چې دغه ولسوالۍ اوس مهال د چا په کنټرول کې ده، د جنگ په لومړۍ کرښه کې د کمانډوز ځواکونو څو تنو سرتیرو په دې اړه داسې وویل:
نوم مې سباوون دی، د لسم کنډک د کمانډو ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم. ولسوالۍ پیلن د طالبانو په لاس کې ده، د کلایزار ولسوالۍ هم دغه کلایزار ولسوالۍ ده، دود ور نه روان دی، اوس یې مور ور اچولې.
فعلا ولسوالۍ داسې نیروی مخالفین هستل، فعلا موقعیت داسې ځواک.
بلخوا د کندوز دی والی ویاند سید محمود دانش له ازادي راډیو سره په خبر کې وویل چې اوس مهال د قلایزال ولسوالۍ مرکز د جګړې د ډګر په منځ کې موقعیت لري او طالبان د ولسوالۍ مرکز ته لاسرسی نه لري.
نقطه کې د اونجا جنگ است، در وسط ولسوالۍ است، از هر دو طرف مرمی فایر میشه.
د ولسوالۍ مرکز اوس مهال د جنگ په منځ کې موقعیت لري او لڅو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه جریان لري او د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوم چې ډیر ژر به د دغه ولایت ټولې سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه شي. د یادونه ده چې د قلایزال ولسوالۍ د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې، لکه قلایزال او وخت تیپه. خو د قلایزال سیمه څه باندې یو کال کېږي چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، خو بیا د ولسوالۍ مرکز د اختیپې په سیمه کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ خلک وایي چې درې اونۍ کېږي د دغه ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو په کنټرول کې ده. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بله اوریدونکو، که غواړی د افغانستان له حالاتو تر ټولو مخکې خبر سئ نو د ازادي راډیو خبرونو ته غوږ ونیسئ. په راپورونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په جنوبي هلمند ولایت کې د کندهار او د غرز د هلمند مرکز لشکرګاه ترمنځ لاره د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده، البته د نامنیو له امله. د غرز د کندوز د قلایزال ولسوالۍ ځینې سیمې لا هم د طالبانو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي څو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره او د غرز له تروریزم سره د مقابلې لپاره د سیمې هیوادونو ملاتړ هم را جلب کړي. افغان چارواکي وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې د هیوادونو د لا زیات ملاتړ جلبولو او له افغان ځواکونو سره د یادو هیوادونو د همکارۍ په هدف دوی جدي هڅې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ایران ته د ملي امنیت د سلاکار محمد هنی فتمر سفر هم د همدغو هڅو برخه بولي. وایي د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا په هدف باید له دغو هیوادونو سره واضح خبرې وسي. خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي چې دا ډول سفرونو جزئیات باید له خلکو سره حتمی شریک سي. رحمت الله افغان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې ورستۍ کې د سیمه هیوادونو تخ په سفرونو زیات کړي او هڅه کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه لا زیات ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې ښاغلی اتمر هڅه کوي چې د افغانستان په اړه ځینې لازم وضاحتونه له سیمه ییزو متحدینو سره شریک کړي. ښاغلی غورځنګ د یکشنبې په ورځ ایران ته د محمد حنیف اتمر وروستي سفر ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د دې سفرونو یو هدف دا هم دی چې افغانستان ته د سیمې د هیوادونو پوځي همکاري را جلب کړي.
په داسې یو مرحله کې چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې هر ورځ قرباني ورکوي او د دې جګړې د ګټلو لپاره یو ډېر جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک تشکیل شي او زمنه د دغه مبارزې لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي. نو دغه سفرونه د دې دوه هدفونو لپاره ضرور وو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د شنبې په ورځ د ایران د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني په بلنه تهران ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي چې محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او دغه هیواد د ملي امنیت شورا له رئیس سره لیده کاته کړي او ټاکل شوی چې د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره هم په یو شمېر سیاسي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د هغه په وینا په دې سفر کې له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو د کښت او قاچاق او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت د خوندیتوب په برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ایران وړاندې چین، روسیې، هند، آذربایجان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه درلودل او هڅه یې کړې چې د تروریزم سره د همکارۍ په برخه کې یاد هیوادونه همکارۍ ته وهڅوي او افغان امنیتي ځواکونو لپاره پوځي مرستې ترلاسه کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان چارواکو دا ډول هڅې ګټورې بولي او ټینګار کوي چې د دا ډول سفرونو جزئیات باید له خلکو سره شریک کړای سي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایي وایي
که ایران ته ځي، کبر حالی وا ته ځي، باید ملت د افغانستان خبري چې دوی د ګاونډیو نه چی غواړي او ترخم امنیت په افغانستان کې تضمینېدلای شي او که خبر پی نه وي نو دا د پردې تر شا خبرې دي. فکر کوم کومه ګټه هم ونه رسي.
افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې توانېدلی چې د تروریزم پر وړاندې په روانه مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ او له افغان ځواکونو سره د دې هیوادونو همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ته د محمد حنیف اتمر سفرونه اړین دي او حکومت هڅه کوي چې د یوې سیمه ییزې اجماع په چوکاټ کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه نور هم جدي کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
وړاندې په 2:30 بجو باندې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز لرو. خو مخکې تر هغه د تخنیکی استونز لامل بخښنه غواړو. اوس به مدینه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسدالله په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د ملي والی حکومت باید د هلمند او کندهار لوی لاره ژر تر ژره خلاصه کړي. عبدالغنی ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې په هلمند کې په پراخ اندازه کوکنار کرل سوی دی او طالبانو د کروندګرو څخه د کوکنارو زکات اخیستی دی او بیا یې جګړې ته زور ورکړی دی. زاهد الله د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلی دی چې په دغه ولسوالۍ کې د تلیفون شبکې په سم کار نه کوي، باید هلته د اتصالاتو یو انتن نصب سي او داسې نور شبکې هم نصب سي. ګڼ نور سیمسونه هم د هلمند او روستي وضعیت په اړه باندې بلرو د غلط د افغانستان له نورو سیمو څخه هم لرو خو ساسره ژمنه کوو چې دا سیمسونه به هرو مرو په نورو خبرونو کې تاسو ته ولولو. بله دوستانو که تاسو هم غواړئ د افغانستان پر روانو حالاتو باندې خپل نظر څرګند کړئ نو د ازادي رادیو د هغه دوستان چې د افغان بیسیم سیم کارتونه لري دا تاسو وته لسمیرې لاري کولای سي خپل لاند کتبي پیغامونه ازادي رادیو ته واستوي او موږ به تاسو پیغامونه خبر کو. خو 2:30 بجې د یو اربیا لاند خبرونه لرو. محمد حدیث پر دې سبا ورکو.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په هیواد کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز ترڅنګ د سیمه ایز اجماع رامنځته کېدل مهم دي. په بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د حکومت و مخالف وسلوال ووژل شول او لشلو زیات ټپیان شوي دي. افغان ملت ګوند د حکومت لخوا د تازه ډیزاین شوی الکترونیکی تذکیرو له ویش سره مخالفت وخود. د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د څېړلو په هدف د حقیقت موندنې او پلاوی له کابل ورغلی دی. په ترکیه کې د وروستۍ کودتا له ناکامې هڅې وروسته د یووالي د څرګندولو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو غړي به د ولسمشر د واکمن ګوند له غړو سره یو ځای په یو ډیموکراسي پلوه لاریون کې برخه واخلي. جاپان د چین د جنوبي سمندرګي په لانجمن اوبو کې د پیکینګ لخوا د رادار تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو لکابل چین ته رسمي اعتراض وړاندې کړی دی. د برازیل په ریو جنیرو ښار کې د سګنیو اولمپیک مسابقو په لړ کې چې پر پیلې دوه ورځې تیریږي استرالیا د سرو زرو د دوه او د برونزو د یو میډال په ګټلو سره د فهرست په سر کې ده. او بیا هم د برازیل په ریو جنیرو ښار کې مسؤول امنیتي چارواکو ویلي چې د اولمپیک د بایسکل چلولو د لوبې د پای په ټیکي کې یو بې خاوند بکس د پولیسو تر نظارت لاندې چولی دی.
د همدې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې مونږ دلای سي. اوس د مرزي احمد زی څخه د افغانستان د دې محل مهم اقتصادي خبرونه او ورپسې د روغتیا خبرونه مهیروي چې د یو ساعت لپاره په ژوندۍ بڼه خبرې شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې نورو سوداګریزو لارو ته د افغانستان لاسرسی له پاکستان سره د افغان سوداګرو سوداګریزه راکړه ورکړه کمه کړې ده. د دغې خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې مخکې افغانستان له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري درلوده چې اوس 1.5 میلیارد ډالرو ته راکښته شوې ده. پسرلی وویل چې په افغانستان کې بدیلې لارې لکه چابهار بندر او بندر عباس هغه نوې لارې دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ غریکه چریټه خړې ده. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د افغانستان د 500 زونونو په صنعتي پارکونو کې ل 2014 میلادي کال راهیسې 1300 تولیدي کارخانو سقوط کړی دی. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد په کچه شاوخوا 2300 کارخانه فعالیت کوي.
له بعده مرغه دونه تقریبا په دې 2200 کارخانه سقوط کړی دی. 2014 کال د 2014 کال راپدې
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې پر صنعتکارانو 25% د برېښنا بل او د مالیې لوړوالی د تولیدي کارخانو د فعالیت پر وړاندې لوی ستونزې دي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړه 1260 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجۍ بوره 2460 افغانۍ، 1.5 نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1.3 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 15.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 463 افغانۍ.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
السلام علیکم د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنې پروگرام ته خرغلی ز نجیه سپایم او خبرونه نن ملاریا ناروغي ته زنګړی شوې ده په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم د یادی ناروغي په اړه تاسو ته معلومات ترکوي خو له هغه وړاندې مې په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګډه به واورو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته دغه راپور به تاسو ته خپور شي او په خبرونه کې متخصص ډاکټر صاحب هم تاسو ته معلومات درکوي وغیده چې د انافیل په نوم د یو ډول ماشی په واسطه پرازیت انسانانو ته انتقالیږي روغتي کارکونکي وایي که په ملاریا اخته ناروغ تداوی نشي نو ډیر ځله د مرګ سبب کیدی شي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د ملاریا په کنټرول کې په کافي اندازه پرمختګونه شوي دي خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د دغې ناروغۍ پیښې لیدل کیږي د دغه وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځو ولایتو کې په نړ لغمان او ننګرهار کې سکل هم تقریبا د ټول هیواد د شپیتو نتر او یا فیصد پورې وقت د ختیځو ولایتونو راپور ورکړ شوی یو خو محیط دغه منطقې داسې ده چې هغه ته عوامل د ملاریا د انتشار لپاره مساعد دي دغه په څنګ کې موږ په تیرو کلونو کې پشخانه توضیح کړی و چې هغه پشخانه ماین عمر درلوده هغه ماین عمر هم چې تقریبا د 3-5 کال پورې کېږي هغه مخ په پوره کېدو نو دغه په خاطر باندې شاید وقایوي تدابیر هم یو څه په دغه سیمو کې ضعیف شي وو د خاطر باندې کېدای شي چې وقت په زیاتوالي کې هغه هم مرسته کړي
تر دې وړاندې د ختیځ د امیر اختیار د ټولنې مشر ویلي چې 2015 میلادي کال کې 2,14,000 کسان په هیواد کې په دې ناروغۍ اخته شوي چې 80% په ختیځ ولایتونو کې دي چې له دې جملې 1% کسان په ننګرهار 15% په لغمان 12% په کونړونو او 15% په خوست او کندهار او شاوخوا سیمو کې پر دې ناروغۍ اخته شوي دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس نجیب الله صافي هم درنګ ویل چې کچېرې د ملاریا ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي ناوړې پایلې لري
کچېرې تداوی نشي په وخت او زمان باندې کېدای شي چې مرض وخیم شي او جدي جانبي عوارض منځ ته راوړي او حتی په بعضو مواردو کې د مرګ سبب هم وګرځي وقفوي تبه لرزه د ټول وجود درد خوله کول په بعضو مواردو کې دلبدي او استفراغات حتی اسهالات هم کېدای شي منځ ته راشي هر هغه څوک چې دغه اراض ولایم په کې دل کېږي چې تبه ولري هر څومره زر چې کېدای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي یا نږدې ترین کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تداوی شي
نوموړي همدارنګه وویل د مهال د ملاریا ناروغۍ تشخیص درملنه د ټول هیواد په روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې په دې ناروغۍ 214 میلیونه خلک اخته شوي دي همدارنګه ویل کیږي چې په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې باندې 10% کموالی تر سترګو کیږي دوستانو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري تاسو راپور ورید د ملاریا ناروغۍ په اړه دوستانو خبرونه هم دغه ناروغۍ ته ځنګړي شوی په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب ملمدی له هر څوډان دی ډاکټر صاحب تخراغ لاسو
ډیر مننه زه هم په خپل وار تاسو تخنیکی کارکونکو ته او ټول هیوادوال ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب حبیب د ملاریا ناروغۍ په اړه به تاسو مفصل معلومات اوریدونکو سره شریکه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه کې برخه واخلئ منګه د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992-215-30 بل شمیره مو ده 0923-225-50 همدارنګه د افغان بي سیم د 93 شمیرې لاري هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه او پختنی واستوي او منګه به ډاکټر صاحب سره مستقیما مطرح کو دا موضوع ډاکټر صاحب حبیب د خبرونه په سر کې راځو دی چې ملاریا سره ډول یو ناروغي ده په راپور کې هم یادونه وشوه غوړو چې په مفصل ډول تاسو اوس معلومات ورکړي او څنګه انسانانو ته انتقالیږي
ډېر مننه تاسو ته پختنه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واوریدو ملاریا یو پرازیتي ناروغي ده چې دا د ناروغ کس نه روغ کس ته د یو ډول میشه په واسطه چې د انافل میشه نمیگی چه در خزینه میشه ناروغی در ناروغ کس ناروغ کس تا انتقالوی نو کله چې دا ناروغي د ناروغ کس ناروغ ته کس ته انتقال شو د یو څه مودې وروسته تقریبا د کس کې ځینې نخې نخانې لکه تبه سړه لرې د وجود درد او ځینې وخت کې زړه بدوالی او کانګې هم ورسره ملګری وي پیدا کیږي.
ښه ډاکټر صاحب حبیب، آیا ملاریا یوازې د تبې او لړزې په ډول څرګندیږي که نه؟ نورې نښې هم لري او دا نښې په ماشومانو او په تیره تنکیو ماشومانو کې څه ډول وي؟
د دې خو کومې نښې نښانې چې ما تاسو ته یادې کړلې د ملاریا دپاره، دا نښې نښانې لکه وصفي دي چې په دې کې عموماً تبه په متقطع ډول موجودې، د هغې سره سړه لرې، خوله کېدل، د وجود درد، د بندونو درد، ستړتیا او ځینې وخت پکې دلباتي استفراقات هم موجود وي.
ښه ډېره مننه توخي صاحب له زابل نه په لیکه کې. د توخي صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
مننه تر ټولو مخکې تا او محترم مېلمانه ډاکټر صاحب حبیب او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. توخي د زابل ولایت.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
محترم ڈاکٹر صاحب، زخم د ملاریا په حق چې اول ملاریا په څو قسمه ده، کله دي اقسام او رقمونه او ډولونه مختلفه کې، او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا دا خاص د غوماسې په وسیله باندې انتقال وکړي انسان ته کوي، او که بې له غوماسې څخه هم کېدای شي چې څوک په مبتلا شي یا د جنسي لارې له لارې یو بلې داسې لارې چې هغه لغوماتې ماتې وایي، نو دغه دوې پوښتنې لرم. او بل که د هغو د نښو علامو په هکله موږ ته معلومات راکړي چې د موږ څنګه پوهېدلی شو چې دا د ملاریا علامه ده، یعنې دا تبه د ملاریا تبه ده او که نورو تبو یو قسم ده.
ښه توخي صاحب ډېره مننه، دغه پوښتنې ډاکټر صاحب ځان سره ولیکلې او حتمن تاسو ته به معلومات درکړي. تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب حبیب.
ښه ډېره مننه توخي صاحب ستاسو د سوالونه. ستاسو د هر یو سوال په ځواب کې به تاسو ته دا ویم، اول چې ملاریا په عموم ډول څلور ډوله ده، خو په افغانستان کې صرف دوه ډوله یې چې یو پلازمودیم فالسیپارم او بل پلازمودیم وایواکس دی، هغه په افغانستان کې شتون لري، او دوه قسمه نور چې پلازمودیم ملاریا او پلازمودیم اوول دی، هغه په افغانستان کې نشته. بله خبره د ناروغۍ انتقال یا غزیدل چې په څه طریقه باندې دا ناروغي غزیږي، د دې په هکله زه تاسو ته ویمه چې دا ناروغي یوازې د انافل خزینه میاشي په واسطه د ناروغ کس نه روغ کس ته غزیږي او روغ کس په مریضي باندې اخته کوي. او د نخه نخانو په هکله چې څنګه موږ کولی شو چې پوه شو چې آیا دا مریض ملاریا دی او که نه دی، د دې په هکله ما مخکې هم تاسو سره د نخه نخانو په هکله وویل چې عموماً د دې تبه په متقاطع ډول وي، سړه لرې، او د وجود درد، د بندونو درد، او ځینې وخت زړه بدوالی او کانګې ورسره مل وي.
مننه کریم ورور له هلمند په لیکه کې، د مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. کریم خان ستاسو غږ اورو، مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ډاکټر ته، تخنیکي همکارانو اوریدونکو ته. زه د ډاکټر څخه زه خپل یو څنډه لرم، غواړم چې مریض لرم، دغه د ډاکټر صاحب سره شریکم که تاسو خوښ وي. البته داخلي په اړه ډاکټر صاحب محترم، دا زما جمع تقریبا ډېر وخت کېږي چې داسې ما پښتو کې توایه تخصصه ده، یعنې سپین دانې په لازما ژبه راوتلي دي. زه ډاکټر ته مرم دوا ونه کړه، هغه کې یو خاص کریم د بنجلا کریم په نامه راته راکړه، او دا تقریبا ډېر شل ورځ کېږي دا نه جوړېږي. د دې عامل څه دی ډاکټر صاحب محترم؟ کېږي او د بلاخره بیا ډاکټر ته ور دوا علاقه په ګټه ونه کړه، زه څه وکړم؟ داسې مشوره ماته راکوي. او دا ولې پیدا کېږي دا ژبه؟ ولې داسې دانې پر راو نه څه دی؟ او دا ولې پیدا کېږي؟ او زه څه وکړم؟ دا دوا خو زه خورم، ګټه نه راته کوي.
ښه
کریم اورور ډیر مننه څنګه چې دا پروګرام د ملاریا پاک لا ځنګړې شوی د خیر د زبستا تاسو د دې کم تکلیف شته تاسو په ښه د دې پاک لا بزتا تاسو لارښوونه دا کوم چې دا د خلې یو ناروغي ده چې دا کوم تڼا کې سپین سپین تڼا کې پر جبې باندې پیدا کیږي تاسو به یا یو جلدی ډاکټر سره یا د غواګا او ستونی او پازي ډاکټر سره مشوره وکړي چې په دې حق له خاص نور دواګان شته ده بونجلا د دې علاج نه ده د دې نه علاوه نور دواګان شته ده پر مختللې چې هغه به تاسو درکړي دا هغه سره به تاسو ته تکلیف ان شاء الله رافشي
بله ډاکټر صاحب حبیب دلته د افغان بي سیم د تساوات لس شمیرې لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه استولي او کوبرا پونم یو خور د کندهار لیکلې چې د ملاریا ناروغي مین زوړل څنګه امکان لري سبایت وکړو
زه د کوبرا خور په جواب کې بداویم چې ډیر مننه دي پښتن نه دا ډیره ښه پښتنه ده د ملاریا لمنځوړل یوازې دا کومنګ وایي چې دا د عام روغتیا وزارت کار دی خو دا یوازې د عام روغتیا وزارت کار نه دی په دې کې د ټولنه کې چې کوم وګړي ژوند کوي او زمونږ ټول په ګډه باندې کار دی چې د دې د منځوړل لپاره موږ پوهیږو چې دا ناروغي د یو ډول میاشي په واسطه انتقالیږي نو د میاشي د لمنځوړل لپاره موږ باید لاس په کار شو چې د میاشه د لمنځوړلو لپاره درې طریقې دي چې هغه فزیکی بیولوژیکی او کیمیاوي طریقې دي چې په فزیکی طریقه کې زمنګ سره د ټولنې خلک کولای شي ډیر خوانډ واخلي عموما موږ پویږي چې کم ځکه د بارانونو وبې یا ډنډونه یا ولاړې وبې یا کوم وبې چې وبې چې ډیر ورو جریان لري نو په هغه کې میاشي زی په هغه ځکه هغه یا چې او پاره ځکه خپل کم حياتي سایکل یا حياتي مرحله چې دا آلته تیري او بیا په غټ میشي باندې بدليږي او تر څو چې راځي نور دا مرز د یو کس نه بل کس ته انتقالې نو موږ څنګه کولای شو چې خپل ټولنه کې چې کم ځکه ډنډونه یا د باران وبې دا غیر پر لار پیدا کو یا دا کم ډنډونه چې ولاړی وبې نو دا غد منځ ویسو چې د دې لپاره دا غا زاله چې کوم د اوسېدو زاله د هغه باید منځ لاړه شي د هغه سره د ناروغي منګ کولای شي کنټرول کو د دې نه علاوه د مشلوم یا پشخانو استعمال هم ډیره غوړه لار ده چې هغه منګ د ملاریا کنټرول ملي پروګرام د خوانه په کم سیمو کې چې ملاریا ناروغي پیخ غواخ ډیر زیات د منګ په هغه سیمو کې دا مشلوم توزیع کوو نو تاسو کولای شي چې کم وخت کې د دې ناروغي د غزیدلو موسمي په هغه وخت کې دا استفاده کوي تاسو کولای شئ د ناروغي په لمنځوړلو کې موږ سره هم همکاري وکړئ
مننه عبد الله خان له کندهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو وعليكم السلام ما
پښتنه کې زه راغلم چې دا راته زه تبرکلوز یم او له کورستانه ته په څکره ده د کارته ګوار او پر تخشي اوسه شو زما نه شروع د شډو د پاتې د سوزینې د ګرمې خو ژي ډېر دا یا خا چې د غل چې او تا یم کان د تا څه څه د تو بو کوز ور کوې نه او د ځان پر صبر دا څه څه کې کوم نه راځي چې دا څه څه ور دې په تکلیف نه بدا غو پاره کې چې جواب دا یم کان لري چې بس دا کار بس پکې ان دا بار کې او ما ته د ښه وایي ته مستې ګیر خو خو ژه مستې خره په بدا یو په تکلیف کې زموږ نه خرم
عبد الله خان اورور ډیر مننه ستاسو د پښتن نه زمونږ پروګرام چې څنګه تاسو پته ده دا پروګرام ملاریا کنټرول پروګرام د پاره ځنګل شوی دی خو زه به تاسو د لار خونه وکم چې د عام روغتیا وزارت له خوا نه څنګه چې ملاریا کنټرول پروګرام په ټول هیواد کې په وړیا توګه فعالیت تر سره کوي د ملاریا د ټي بي کنټرول پروګرام هم د افغانستان په ټولو ولایتو کې په وړیا توګه درملنه تشخیص زمنګ وګړو ته په وړیا توګه وړاندې کوي نو تاسو چې کم کلینیک یا کم شفاخانه چې تاسو سره نږدې تاسو لاړ شئ آلته تاسو ته به د درملنې او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اکله او تاسو د کوم په خاصه توګه د پرابلم د حل لپاره تاسو معلومات او لارښوونې وکي تاسو به ان شاء الله د غوی د لارښوونو په اساس باندې عمل وکړي، تاسو به تکلیف ان شاء الله رفع شي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نبی ورور په لیکه کې د کوم ولایت نه د کومې سیمې نه د بخپل وې مهرباني وکړي نبی خان. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني. علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، محترم، زه هم په سنه دا دغه د ملاریا د تبو او د موریکیا د تبو مبارک تشخیص معلومات سره راکې د دې تر منځ توپیر راته وکړي چې دغه څنګه لایم دی او دغه څنګه لایم دی او دغه چې پیدا کیږي دغه چې پیدا کیږي. او بل مې ډاکټر صاحب محترم ته دا پوښتنه ده چې دا چې کومه تبه ده دا کله چې انسان ور باندې اخته کیږي تر څو نه وخت پورې دغه کزر په تداوی ونه شي عملي څونه وخت انسان کولای شي چې مطلب د کومه حالتي بو زیاده د مړینې سبب وګرځي، یعنی څونه وخت باید د دې تداوی وي چې په دغه کې ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده.
ښه، د پوښتنې ډاکټر صاحب وخت سلی فکر کوم او تاسو به ځواب کی مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډیر مننه ذکر یارو راستاست پوښتنې د ملاریا ناروغي نخې نخانی به زه تاسو ته دا ویم کنه چې مخکې ما تاسو یادونه کړل چې په دې کې تبه ده، سړه لري ده، خواله ده، د وجود درد ده، د بندونو درد ده، بشتیایی ده، او ځینې وخت زړه بدواله، کانګې، او ځینې وخت تا ورسره د نور پرابلمونه پیدا کیږي. خو د توپیر په اکلا به زه تاسو ته ویم چې د ملاریا ناروغي چې ده د هغه د یو ډول میاشي په واسطه چې انافل نومیږي د هغه خزینه میاشه، دا ناروغي د ناروغ کس نه روغ کس ته انتقالي یا غذایی، او د څه د دې درملنې مودې په هکله به زه تاسو ته دا یادونه وکړم چې د موږ په افغانستان کې دوه ډوله ملاریا لرو چې یو پلازمودیم وایواکس ورته وایي یا سلیمه ملاریا، او بله پلازمودیم فالسیپارم چې خلق ورته د مغی ملاریا موي. هغه دا چې د دوی د درملنې موده هر یو فرق کوي. د پلازمودیم فالسیپارم د لپاره تقریبا 3-4 ورځې پورې درملنه ده، او د پلازمودیم وایواکس د لپاره په اول سټپ کې 3 ورځې درملنه ده، بیا ورپسې د 2 هفتو د لپاره نور درمل دي چې هغه ناروغ ته ورکول کیږي. او د مورخي پاک لزه تاسو ته ویم چې مورخه یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه د هغې ناروغي لامل میاشه نه ده، او د هغې اراز او علایم هم ملاریا سره ورته نه دي.
روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، پیر محمد له پکتیا نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم
وعلیکم السلام، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني وکړئ.
سلامونه راځي رادیو کارکونکو ته او خورجانې ساتم. سلامونه
وایم. علیکم السلام
ډاکټر صاحب،
مهرباني.
ډاکټر صاحب، دا پوښتنه وه ډاکټر صاحب، دا ملاریا کې دا یو رقم دا کریمونه راوتلي دا خلک لا چې ځای نه په غوړي کې، دا په ملاریا کې یو مهم رول لوبوي د ناروغۍ په مخنیوي کې. که
مهمه پوښتنه ده، دا به ځواب کړي ډاکټر صاحب. که کومه بله پوښتنه نه لري نو ستاسو اړیکه به پرې شي او تاسو د راډیو له لارې خبرونه تعقیب کړئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
پیر محمد اورور، ډیر مننه ستاسو د پښتنې نه. ستاسو د پښتنې په جواب کې به زه دا ویم چې بازار کې مختلف قسم کریمونه او لوشنونه موجود دي چې هغه اکثر د شپې د خوانه خلک په خپل لاسونو او مخ او په خپل باندې کم ځایونه چې د شپې د خوانه چې موږ سمون لغړ پاتې کیږي په هغه ځایونه باندې لګایي، د دې لپاره چې د ناروغۍ په کنټرول کې یا د دې ناروغۍ مخنیوي وشي. خو د دې نه علاوه موږ په کومو علاقو کې چې د ملاریا ناروغۍ ګواښ ډیر دی، په هغه علاقو کې موږ مشلومې ویشلې دي. هغه مشلومې تاسو کولای شئ چې د شپې د خوانه هغه استفاده کړئ، تاسو کولای شئ د هغې په واسطه به د ناروغۍ څخه ځان وژغورئ.
من دوستانو یادونه کوم چې په خبرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب را سره ملمه دی او د ملاریا په اړه خبرونه زنګولې شوې. رازو بلوریدونکو ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ټلیفون وکړي خبرونه دوام لري. ډاکټر صاحب حبیب، کچیرې په ملاریا اخته ناروغ تداونه تدوی په وخت و نشي نو څومره ناوړې پایلې لري؟ خو د هغه مخ کې یو اوریدونکي ته زموږ مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني ستاسو راغورو. بالکل مهرباني ستاسو راغورو. مهرباني. خیر اوسې. مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ریساتي غږاورو.
ما دا د لارنګ پوجان چې مان د ګل کې چې د پرشي د نړۍ خطرې د رقم ده وړو ما دا خو د مان د مشکل د ود د تنه ته شي مان نه ویلي اره.
دا موقعیت تلک تغیر ورکړي. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وکړه.
ما خو صرف دومره زپوش ما جده دی ویل چې په خپل باندې مې دانې دي نور نه پونه شو ما جده نور څه پرابلم لري دی.
موقعیت یو څه تغیر ورکړي او دغه پوښتنه له سره مطرح کړي تاسو پوښتنه به جواب شي. بالکل. میرا باندې وکړي.
دا پوښتنه چې په ما بدن باندې ګرګ دانې راکړې دي د دې نه ګرګ د دې دانې هم کټې دي د سره د سي
ناروغی پاک دا باید دا خو اول خو دا دا ملاریا نه ده. بل دا ده چې تاسو داسې چل وکړئ چې د جلدی ډاکټر یا کوم د پوستکي ناروغی متخصص چې دی تاسو هغوی ته ورشئ. هغوی به تاسو ته ځانګړی دوا چې د دې تکلیف لپاره موجود ده تاسو ته به درکړي او د هغې مطابق به تاسو خپله درملنه ترسره کوي. غیر د دې نه تاسو زموږ کوم کلینیکونه چې د هیواد په هره برخه کې د عامې روغتیا وزارت د خوا نه ځانګړي شوي دي تاسو هغه کلینیکونو ته ورشئ. تاسو ته به درملنه انشاءالله په هماغه کلینیک کې ترسره شي.
فیض محمد له هلمند نه په لیکه کې د مهرباني وکړئ. د خبرونه هم د دې برخې ورسته برخه ده. مهرباني وکړئ ساسي غاورو.
بلې تاسو ډاکټر صاحب سلامونه. زه داسې یو څو مرمخ کې ډاکټر ته ولاړم هغه راته وویل چې په سر باندې مریضه او ملاریا ما پر تندي باندې ځانې دي دا هم دا لکه ملاریا او مریضه دا به
نو لکه چې دغه معلومات درکې له تاسو ډیره مننه. مهرباني وکړئ.
محترم فیض محمد وروره، من ستاسو د پوښتنې څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې ویل چې دا ناروغي د میاشې په واسطه غځیږي د ناروغ کس ناروغ کس ته، او بل دا چې د دې ناروغۍ تشخیص یا پلټنه چې کیږي د وینې معاینې په واسطه کیږي، تاسو به ته کلینیکونو ته لاړ شئ، هلته په وړیا توګه د ملاریا ناروغۍ تشخیص او درملنه ترسره کیږي. تاسو به لاړ شئ هلته، تاسو نه به وینه واخیستل شي، وینه به موکتل شي که چیرته ملاریا وي، د ملاریا درمل به تاسو ته په وړیا توګه درکړل شي، او که چیرته کومه بله ناروغي وه د هغې درملنه به هم تاسو ته ترسره شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خپرونې البته لومړی نیمایي هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم کولای شئ چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع اړوند له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې په دویمه برخه کې به بیا هم ستاسو اړیکې واخلو او په خپرونه کې د ملاریا د کنټرول د پروګرام مسول ډاکټر صاحب محمد نعیم حبیب په خپرونه کې ملمه دی او خپرونه ځنګړې شوې ملاریا ناروغۍ ته یوه هیله تاسو نه ده. د ملاریا اړوند که کومې پوښتنې نو تاسو کولای شئ چې ډاکټر صاحب حبیب نه دغه پوښتنه مطرح کړئ، او همدارنګه کولای شئ چې د افغان بیسیم د 93 شمیرې لاري هم خپل پیغامونه واستوي، او د موضوع اړوند کوم پوښتنه یې نو موږ به ډاکټر صاحب سره دغه موضوع مطرح کړو. او د استودیو د ټلیفون شمیرې هم دی 0992153 بلا شمیره مو ده 0992253 د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی. تاسو کولای شئ چې د یادو شمیرو باندې تاسو اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خبرونه په همدغه ځای کې